درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي لري یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه پورز د دوو بجو په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي. وروسته به احمد شیبر راشي او د ازادي په چپو کې نننی پروګرام به درته وړاندې کی. نن د ازادي په چپو کې بحث پر دې راڅرخي چې په 2020 کال کې چې یوازې دوه ورځې پاتې دي یا یوه ورځې پاتې ده، په افغانستان کې کوم سیاسي بدلون راغلل، څه بدل شول، د عامو خلکو لپاره یې له ځان سره څه راوړل. خو تر هغې مخکې سه اجمل درته د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. پنجشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی دی، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلې امیری دا خبره پرون پر خپل ټویټر لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازي وټاکله. د افغان ټبرې امریکایي ویلي ویاړي چې ورته د افغانستان د ښځو نجونو او خلکو د ملاتړ فرصت برابر شوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې د ښځو نجونو په چارو کې د دې وزارت ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفانی فوستر بل اغلی امیری سره د دې وزارت د افغانانو د ځای پر ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکي ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د دې پریکړې هرکلی کړی، وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصص په ګټه واخلي. په پنجشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنجشیر د دویمې حصې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې ځایي طالب چارواکي ردوي. له بلې خوا یو شمېر ځایي اوسیدونکو د پنجشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړی. یو ځایي اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه تېره ورځ شوې، مرګ ژوبله یې نه ده اړولې، خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. پنجشیر کې طالب چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبر اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشان به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایډن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دویم ځل دی چې دواړه مشان به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پایل کې وه، ولسمشر بایډن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي به د پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست خپور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو لوري رد شوی. په دې غوښتنو کې وده وه چې ناټو د هغه هیوادونو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وه، لکه اوکراین، ګرجستان. دا غوښتنه هم مسکو کړې ده چې د ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. او له روسیې څخه د جرمنی ته د غزیدلی نارت سټریم دوه لانجمنې نلیکي عملیاتي کمپنۍ وایي د دې نلیکي نوې برخه یې له ګازو ډکه کړې او هغه د ګازو لیک ته چمتو ده. سویس میشتې د نارت سټریم دوه ای جی عملیاتي کمپنۍ پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې د نارت سټریم نلیکي د دوهمې برخې ته د ګازو د داخلولو پروسه بشپړه شوې او پکې کافي فشار رامنځته شوی چې پر اساس یې په راتلونکي کې د ګازو د لیک بهیر پیل شي. د بالتیک د سرمندرګي په تل کې دغه دوه خوا په خوا تیره شوې د ګازو نلیکه په کال کې د 55 میلیارد مقابه ګازو د لیک وړتیا لري. د دین لیکي نوې برخه لکلون جنجال روسه په تیر سپتمبر میاشت کې بشپړا شو خو د جرمني د اړوند ادارې لخوا تر اوسه نه ده تایید شوی د ادارې ویلي چې دغه لیکي د تایید پروسه به د راتلونکي 2022 کال تر دوهمې نیمایي پورې دوام وکړي دا خبرونه
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه که ستاسو کوربا السلام علیکم نن د 2023 میلادی کال د ورستی میاشتې ډیر شمه ده په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سوار کړل او څه تر لا سکړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازي سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په دې زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو څلورنیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بل لور ته بیکاري او لوږه زیات شوې ده ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې چې په مناسب ډول به امرینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا 3 لک امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنې شوې دی د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي رډو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیت پاتې شوي چې له دې سره کارګر هم بیکار شوی دی بل ورته روانه اونۍ په یو راپور کې وویل شو چې شاوخوا 2000 پروژې په ټپه درېدلې دي چې له دې سره هم بیکاری زیات شوې ده ل ډیپلوماټیک اړخ افغانستان د طالبانو لره تک سره لنړی سره رابطه قطع شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی خو د دې سربیره د طالبانو رژیم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د پوینا بې انصافي ده په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سور کړی او څه تر لا سکړی د دلته د مسله ملمنو سره چیړو هڅه کوي چې له ملمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ شي تر اوسه پوری اغلی شینکی کړو خیل په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر دوی ته شراغلاست ویم نور ملمانه هم چې کله په خبرونه کې را سره یو ځای شول تاسو به معرفي کړم اغلی کړو خیل ک لومړی تاسو راشم په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه تر لاسه کړی او څه لاسه ورکړي
سلام نه شبا ستاسو محترم ملماته او همدارنګ د پروګرام ګډونوالو سره بد ومه چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کال چې متاسفانه په دې کې داسې یو پیښه رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله که هغه د دوه تړونو که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشت پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیستا از وکمن کدر پا افغانستان که چه معلوم دار طولاق تحولات چه راغل سعیده چه پا همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگه اما دلتا بسته نظام بدل شوالو او په دې نظام کې وځي چې مثلا موږ تاسو هغه نیمګړتیا او حل شي بهتري خوتل شو بر خلاف هغه چې موږ درلودغه مودل اصل ورکړه خصوصا ولګه او بیکاری او بدترین حالت چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه طالبان په خپل دریس باندې محکم ولر دي او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاس ورکړه یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی کار ته تلی نشي او په افغانستان کې دا درې څلوېښت کاله چې کوم جنګونه تیر سو افغان میرمن اکثر د څنګه میرمنې یا نجونو لرو چې یا میرم نشته په کور کې ورور هم نشته او پلار هم نشته دی دوی په تاګ را تاګ باندې محدودیت ولګول شو او داسې اداره جوړه شوله چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه یې ایجادوي چې دا د افغانستان د شاد تک زمینه برابروي همدارنګه د افغانان افغان میرمنې ټول حق حقوق واخیستل مهم ادارې لغو شولې او بیکاري او شته ورسېدل نو دغه تحول چې متاسفانه موږ تاسو ټول شادي
مننه اغلی بهیر که تاسو تر شم تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت ل اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسوي
سلامونه درنوي تاسو ته د میز میلمنیت او تاسو خو اوریدونکو ته نه تاسو سره په دوه چې کله تیر کال یو روان کال چې ورسته ورځې ده دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و په څو دلایلو یو دا چې د اقتصادي لید موږ د موضوع ته وګورو په افغانستان کې یو په ټوله دنیا کې غټې اقتصادي بنسټیزې پروژې چې تدویقیږي د کار به جریان لري کلونه کلونه تر څو چې د بهره برداری ته آماده کیږي بیا وخت دغه ثمر تاخلي دا هغه کارونه و د ما هدف داده ز خبر نه چې هغه کارونه و چې په تیر او کلو کې شو مثلا نو نسم نه تر شلم پورې او تر یوشتم کې شو باید تکمیل شوی وي غټې غټې پروژې وي بنسټیز دا پروژې باید آماده شوی متاسفانه و نه شو په مختلف دلایلو اساسي راکه مهمه خبرم داده کله چې د امریکای متحده ایالاتو ناصر طالبانو سره دوی چې په میز مذاکره کې رسل افغانستان یو مقدار زی وځي په اقتصادي اړخ دقیقه افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ نورو حمایتو تر څنګ د اقتصادي لحاظ هم د نړیوال ټولنې تیر بیا د امریکا د لیډر ولویده یعنی هغه تعهدات یا هغه عملی کړنه چې باید تسره کړی وای هغه کړنه و پتیشوي سلوشوي سلوشوي تر هغه اندازې چې په جنگ په ډګر کې د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پاو سره او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې د خلکو ته بوختیا او د خلکو خلکو روته مړې ډوډې ولا هغه پروژې و درېدلې په جریان د نوی شروع نوی کال کې سیاسي بې ثباتي او مقدار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې دا هغه مسایل چې افغانستان یې وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجې تایید شوه کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجې د تمویل د امکانات نور نه درلود ټول انکشافي بودیجې ودرېدلې په څپه ودرېدلې یوازې په عادي بودیجې باندې تمرکز وشه یو مقدار د بودیجې او خزینه د دولت هم رو رو وخت په خالي کېدو شوه او وروسته چې بیا راشو د فشارده ای زوایم چې راشو اگست میشته د تعولات چې راغله نل ته ټول شان ضرب د صفر شول هغه څه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو د تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي وو ټول ضرب د صفر شول اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ په یو انزوا کې دی او د یو بد رقابت سره مخامخ دی
مننه بهیر صاحب مننه ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام میلمانه مو تر دې دمه شینکی کړو خیل د ولس پخوانی ولسی چرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکو او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد تام بلنه ورکړی د حقوق رسرشمنه کړی د چ په دې خبرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پوری له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګی شي هڅه کوي چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګ کړو نو به خبرتیا ورسته بحث دوام ورکړي
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لا میلمنو پوښتنې کولای شئ شمیره د خبرونې پترڅ کې لانو
ازادي په سپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر وکال کې سل لا سوار کړل او څه تر لا سکرل اغلی کړو خیل ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخ ته کړی دي یعنی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني دا که ځنډی شي تاثیر به په افغانستان څه وي یعنی ډیر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت نه پیژندل شي او یا یو کال مثلا
زه فکر کوم چې موږ په دې یو بد حالت کې یو څنګه چې تاسو په اخبار کې خبرته کړی چې د خطر شته چې په دې ژمي کې د 20 میلیون افغانان کافي خوراکي مواد نه لري ان له ولګي څخه متاثر شي دا یو بد خبر ده موږ تاسو ورو چې څومره ماشومان له د مرګ له تهدید سره مخامخ دي موږ هم درنګ په یو ګوچي اتا په افغانستان کې پنځه فیصد کلینیکونه فعال نه دي او شفخانه او شاید په دغه کې درې څلور فیصد صرف طبي مواد ولري یا ادویه ولري یا تجهیزات ولري چې خدمات ارزه کوي یعنی هر حال موږ ته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي څومره چې موږ ونه کړی شو چې او یا فرانسه ونه کړی شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقراره کی خو موږ هم افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونه باندې متکی ملک دی د پامدې خطر افغانستان ته ډېر قیمته تمامېږي او متاسفانه طالبان سمالمیږي چې خپل نه غواړي یعنی هر وار دوی داسې کلینیکوي داسې فرامین راباسي چې دنیا هم مجبوره ده غوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقوقو سازمانونو ته د ښځو نتورکونو ته هم د جوابګوی د همداسې د رسنۍ له فشار نه دغوی نشي کولی داسې یو ملک وپېژني چې هلته هله ازاد د انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي ښځې د ټولنې نه حذفې کېږي نو زه فکر کوم چې هر نوع سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سخت دریزی را منست که گی یا پیسلا مگه سختم بگی که و نموغم را در متقیمت تمامی گی در که چه دنیا نشی کنه پا غشت که چه بعد افغانستان سر کمک که یه خواه اگه بشری مرستی دی چه اگه با او که اما افغانستان خواه پا غیب دوامدار پاتی که دلی نشی
من
افغانستان تا پیسی پا کار دی کاروبار پا کار دی انکشاف پا کار دی
من
اگه اقتصاد چه خواه پرکت را وسط پا کار دی
من اگه کروخیل د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو دوی ته هم شراغلاس شو اصولي سب ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه کې چیرته په لاندو له تاسو څخه واخل جواب تر لاسه کړم چې افغانستان په تیر وکال کې څه لاسه ورکړي دي او څه تر لاسه کړي
سلامونه تاسو ته ملمنو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته اصلا دلته دیدونه مختلف دي زه بخپل ان تاسو ته اطمینان وایم خو چې په افغانستان کې په 2020 کال کې پیښ شوې دي ځینې افغانان لاسته راوړنی غني او بدبختانه چې زما په ان باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت افغانستان سره وشول په 2020 کال کې هغه غیر مترقبه او موږ یې انتظار نه درلود او زما په ان دا یو لوی بدبختي و هم په اقتصادي لحاظ باندې موګه په 2020 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاسه ورکړې کمی چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و ځینې پروژې پیل شوی وي او ځینې د پیل په حال کې وي بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه ودو چې شل کال اور باندې سرمایه گذاری شوی و د لاسه ورکړه موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړو چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو هدف نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج او په صفر کې ضرب شو موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې دی یو او یو کال نه تر 2000 اول کال پورې تیر شوی و د هغه د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي و تر یو حد پورې هغه مو د لاسه ورکړل اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2020 کال کې د افغانستان ازادي وګټله
ازادي هدف دا دی چې نړیوالو ته ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنگیدل، هغه ډله افغانان، د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه مو د لاسه ورکړي.
اصولي صاحب، دا د ازادي خبره تاسو یاد کړئ چې په افغانستان کې د نن واقعا ځینې خلک هم دا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګریزان پوځیان لري. امریکا فرزن په د آسیا یو ډیر پرمختللی هیواد جنوبي کوریا دی چې هلته امریکا په لسګونو زر عسكر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمني دی د اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسكر لري. فکر نه کوي چې لنړیواله دوهمي جګړه راورسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو راورسته په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شو؟
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د ځینو امکان پذیره ده چې تاسو سوال خپل هم ځواب ووسیږي چې شاید دوی لپاره تعریف د ازادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په وګدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرخو د انګریزانو سره ټول جنگونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو او موږ په مکتب کې ملوستل او کله به چې موږ لوستل موږ به یو نو د افتخار او غرور احساس کوو په هغه وخت کې. او زه باورمند یم که دا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله، شل کاله، پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. علتونه یې دا و کنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي. دوی د خپلو اهدافو موخو لپاره راغلي وو. که د تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای، دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو چې دوی ونه کړه، تروریستان هم هملته پیدا شول چې دوی څه ورته ونه ویل. برعکس، زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ مو په افغانستان کې جوړ کړی و هغه هم دوی په خپله بیا فلج کړ، په دوباره تعهداتو باندې د همغې ډلې سره، کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت د منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه دي، دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو دا وینه جوش خوړلای دا او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو ده. دریاخان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو، په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دای د راپورونو په اساس هم سم ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتی وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغه شرایطو کې؟
یو څه باید وایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو د ټولې کلمې یا لغتونه سم معنا کړو. د امنیت مختلف معناګانې لري. یعنی امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنی که چیرې موږ داسې وایو چې اوس په سړکو کې اخاذي نشته، دا صحیح دی، چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو. نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم بیا پر دې په اندازه قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنی د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته پهځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی، یو مقدار
نور امنیتی لحاظ هیڅ بسترسازی متاسفانه شوی نه ده، روانی امنیت د خلکو سم تر اوسه تضمین شوی نه ده، تجارت ته زمینه مساعده شوی نه ده، رقابتونه متاسفانه د اقتصادي لحاظ ګوره دا ټول ته امنیت پوښتنه وکړه د رقابتي او ناسالم رقابت چې په خو هم د منګو تاسو شرقي گاونډي او د یو نور گاونډیان او د منطقي و دونه د سی په یو رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه سره کنټرول شي او مدیریت شي، اما تاسو فعلا وګورئ چې افغانستان یو د یو هیواد لاس ته لیدلای دی چې د خپل مواد یا غروړي ولته خرڅي به کله چې د دوی خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به د لارې مثلا پلمو لارې تړل کیږي دا کوم امنیت دی. تاسو فکر وکړئ هندستان یو د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرسته کړي دي تر اوسه چې په څو ورې تعهد شو وعده وشو چې موږ دغه مرستو ته اجازه ورکو چې د افغانستان ترشي تر اوسه د موږ او تاسو د ګاونډي هیواد په بندرو کې تر اوسه پاتې دي، یعنی د امنیت په کوم ځای کې دی؟ امنیت خو هغه دی چې حداقل بشر دوستانه مرستې چې دي هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
مننه. آغلی کروخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې نړیوالو سره به د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتره شي، بیرته به دغه مرستې چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوي دي دا به له افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتره شي. څرنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتره کړي؟
امیدوارم چې دغه رابط بهتره شي او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي د دغه تعامل لپاره هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي، ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسیږي چې بهر سره مسخ خپل رابط ښه کړي او دنیا یې وپیژني، اما له هغه نه مخکې باید دې ته لیواله اوسیږي چې څنګه افغان ولس په دوی باندې اعتماد پیدا کوي. کله چې ولس یې په رسمیت وپیژني، کله چې ولس یې په اسیا حکومت وپیژني، دا مهمتره دغه خود په خود بهرنیان د تاجر کېږي چې افغانستان سره دوباره خپلې پیسې هغه انکشافي مرستې هم دوام ورکړي، په افغانستان کې پیسې او کاروبار او ژوند راپیدا شي. نو د افغان ولس رضایت دا ډېر مهمه ده، څنګه چې مارتول 50% افغان ولس وګړي چې مېرمنې او نجونې دي له سیستم څخه حذف شوي دي، محدودیتونه ورته ایجادېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، دا خو نه شي کېدلی چې امریکا به دی په رسمیت پېژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس په ګرېوان وي. نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره داسې
دلته سوال دا ده، یعنې طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د څلور کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو کاغه په یو وخت مجاهدین هم چې وګړي جنگ زو او سیاست نه وزه د افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه وزه د افغانستان لپاره روس له جنگ هیڅ شی پلان کړی نو د مغل لپاره موږ بدترین جنگونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو، و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نه ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزه کی. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي، یو د دوه دفتر دی نمائندگی نشی کاره چه واقعا دی پا سیاست که بری علی کسان دی، او پا دی بندی باید منگه سرگی پتی نکو چه یو شایی چه پاکستان دیر مستقیم او غیر مستقیم دوی لخپل تاثیر لانده ساتلی دی، هغه نمائندگی چه عمران خان پا اسلامی ملمکونو پا کانفرانس که وکل دیر پا فکر کم چه طالبانو تیاته توحین وکللو، یو غلط نمائندگی زی منگا لادرس پاکستان که بی منگا
لیو دیو کلوم باید مننه پا امده برخه که چیتا سویسی چی پا طالبان پاتی رخیلی دی دا طالبانو ویان زبیه الله مجاهد پا خبروان اکراسر ملگاره شو دوی تشر اغلاس هم مجاهد سب پا دی برخه که تاسو یو چی توضیح ورکلی و روز تبا بیادی کال لاس راورنی او للاستلل لطاس را وچیر مربانی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، لمړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته مدزر لکم سلامونه وړاندې کوم. یو خبره خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې، کدا تم کو سی دا د جګړې ټول ویجاړ دی په یو ورځ سمې سی دا سمه نه ده. دا تم ځکه ډیرو خلکو سی ځان ته پوهانو ټکنوکراتان ویل او په شل کال کې نو توانتی کار وکړي او موږ په څو میاشتو کې توان کوي برنامې او پلانونه ستا په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا دی امریکایانو سره د موافقې توافقنامې په تر لاسلیک کولو سره څرګنده شوه زموږ وړتیا امریکایانو ته تاسې پوښتنه کولی سي او د هغو له نورو شریکانو سره موږ سره په مقابل کې وو. همداراز په نظامي برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او همداراز د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بېلابېل فکتورونه لري. هغه فکتورونه چې څوله منځه ځي هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، د هغې استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه ګذاري ته ضرورت ته، پلان ګذاري ته ضرورت ته، موږ اوس په هغو باندې پوخت یو. داسې اوس نه څوک له موږ نه آنن د ټولو اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپله شل کال نه وکړي، دا انصاف نه ده. بلې خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو ښکیل کول د افغانستان په مسله کې دا مقدعي مسله بولم. ټول خلک پوهېږي چې افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ډاډ او اطمینان وړ ده.
مجاهد صاحب، دلته دوه ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکو تل شریکوي. مثلا ډیر واړه شان واړه ګامونه طالبان نه اخلي، مثلا د نجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په قندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ځای کیږي او دغه یو ډېر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. حتی پرون د امریکا متحد ایالاتونو د افغان نجونو شوزو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله. په داس شرایطو کې ولی طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړي؟ زمينه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 15-15 تراویا فیصد حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم
نه ډېر نه
مکتب ته ځي،
البته تاسو ویل ډېر لږ څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لوی ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په امجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. اوس هم ښوونځیو ته نجونې ځي. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په هغو باندې کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ وویل تېر کال ته نه، موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه ده جوړ شوی. تعلیم په مخ کې خنډ سو، دا خنډ نه و. د کورونایي مسایل له وجې تېر تعلیمي بهیر په څو کراته متوقف سو، مشکلات سره مخ شو. موږ باید وپوهیږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کېږي. موږ ورته متحد یو، د حل لپاره هڅې روانې دي.
تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته. لیکن آیا سیاست هم دا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو نور مکتبونه نشته، او که د کورونا موضوع یا هغوی به درته وایي چې د هلکانو مکتبونه ولې خلاص؟
نه، دغه نه ښیم چې د کورونا له امله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل شو. دغه اخلال هم راغی، دا کوشش کوو چې بېرته جبران شي د شاګردانو
لپاره.
د کوم قضا سره راغلی دی جبران به باید حکومت وکړي.
اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، دل خطر چې اوریدونکو ته ډیر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. مثلا خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولې نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي که د نجونو معلمانو موضوع وي. خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت
دومره خوندي وي. تاسو ماته وخت راکړئ،
مهرباني
شیبر صاحب. مننه تاسو خو ټول وخت په ازادي راډیو کې د وظیفه لري غږېدلې، سي ماته وخت راکړئ،
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده. موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې چې لږ کار دی پروسه وخت، هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي. کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره داسې کسان به پکې ډیر ولي، تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي. همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېره پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه یې ډیریږي، تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف یې هم زیاتېږي. نو د دغه د رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو، د راتلونکي کال دپاره د دې معضلې د حل دپاره بوخت یو، کوټلي ګامونه اخیستل کېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پورې تړل دا انصاف نه ده، دا یو برخه د
ستونزو ده. نړیوالې تړي، یعنی د نړۍ په حساب باندې
موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي؟ په ګڼو هیوادونو کې مظالم روان دي، موږ ولې د مداخله نه کوو؟ دوی کوي،
وای د زورور اوبه په برخه شي. مانه دا تاسو به
بهتره شي، زور نه ده منلې دا شل کاله موږ زورور ولیدل. څوک زورور دی؟ ته انصاف وکړه، هغه ملت چې ګڼو هیوادونو او ناټو ما تکړه هغه زورور دی؟ کدوی
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو په خپل هم ګټه ده. یعنی یو کال
مخته به د خپل ګټه لپاره موږ کوشش کوو، دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده. دواړه وزارتونه د معارف او د عالي تحصیلاتو وظیفه ورکړ شوي چې د ستونزو ته حل پیدا کړي او دا کار وکړي. اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې مشکل لرو، دلته ستونزمن شو، زما راغې رخصتې پرې راغله.
نه په قندارو په هلمند مخته، قندارو هلمند کې خو اوس ته تعلیم وخت دی.
او په لاله جنګ کوز کلی سیمې وي، هلته ستونزې ډېرې دي، اسانه نه ده.
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي، لیکن هلته مکتب خلاص شوی، هلته بند.
دغه ستونزه مستا ولې ما ویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه هم پورې تړلې. مثلا د پوهنتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سورۍ غوړولې، د لیلیو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سورۍ غوړولې. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده، موږ دې تعهد کوو. تاسو باید پر دې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب، د شینکی کړوخیل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده اغلی کړوخیل، په لنډ ولوسن دي لپاره چې د مجاهد صاحب وخت کم دی، تاسو به بیا د خبرونه په اخیره کې هم راشم. په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډ تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافق نه یم. دوی باید ځینې مسئلې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي، باید عملي کارونه وکړي. هغه ولایتو کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي، د دوی نه دي خلاص کړي، بلکې خلکو خپله فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي. که د کرونا ستونزه وي، خو په ټولو ولایتو کې یو شان ته وي. که اقتصادي ستونزه وي، ولې همیشه نجونې د افغانستان د دغې قیمت ورکړي؟ دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض ده د نجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان به په دې باندې پوه شي که تاسو یو جل کوي باسواده، که یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده. او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده، او په اسلام کې مطلق ورته دا اجباري ده، د زده کړې حتی انتخابي نه ده. دا رقم زه فکر کوم چې که بار بار داسې یو دفاعي حالت تاسو غوره کړي، د افغان ولس زیانمن کېږي. او دا ضرور نه ده چې موږ د بهرنیانو د خوشحالۍ دپاره وکړو. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپلو ګټو پیژني، او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ.
مننه اغلی کړوخي. مجاهد صاحب، په لنډو که تاسو په یو دوه درو کې دا وایسئ چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
بلې، ډېر شان لاسته سوي دي. د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، دا د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده. افغانستان دا څه ترلاسه کوي؟ یو دوم جګړه سي شل کاله، دا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله روانه. په دې ملک کې هر ورځ لمونږ قرباني غوښته واخیسته، دغو مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده. ډېره ستره قرباني ده، او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده دا افغانانو ترلاسه کړي. دریم داسې د یو ډېر لوی فساد سي نهادي نسوي واسطن فساد ته، چا فساد په سترګه نه کتل، بدم نه ورته ښکارېده. په دې هېواد په ځوان نسل هم تقریبا مصاب کړی و، دغه په فساد مخه ونیول سو. دا په تاریخي لحاظ هم مکتب، مانوي لحاظ هم، په هر لحاظ مکتب مهمه وه، دا لاسته راوړنه ده. بل د لوی غصب مخه ونیول سو، چې دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو له خوا نه غصب کېدل. موږ اوس مغصوبه مځکه بیرته ګرځو، د دې لوی زیان مخه ونیول سو. او ورسره یو حکومت رامنځته سو، چې هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په ترد لګي چورو غلا او خارجي وادو ته تیک ته ځان سره پیسې څغلول دا به نه کوي تا د افغانستان خلکو لپاره ډیر لوی لاس راوړل نه دي سره د ځینې ستونزې ملرو په اقتصادي برخه کې هغه حل کیږي حل لارې روان دي ان شاء الله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډیره برخه حل کړی وي
مننه مجاهد صاحب اصولي صاحب تاسو کپلاندو مخ تر دې چې مجاهد صاحب برته لخبرون را نه لاړ شي زکه چې له دوی دوري پښتنه هم شته پلانډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسترالونو په باره کې څه نظر لري
زه ول مجاهد صاحب سره تر یو حد موافق یم رښتیا هم د جنگ سالارانو ګلم ټول شپ افغانستان کې هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله بغصب مخه خدای دی وکي چې فیلی دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي دا بلو الاستر وړنوي او دغه مسله د افغانانو لپاره خزیره ده اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځلاره دولتي سیستمونه به چې دولتداري په چلي ده دا یو مسله هر هغه څه دي چې په 2023 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته ما مخکې په خپل خبرو کې ویل چې نړیوالو ماته دا یو قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي او موږ هم په ماشومتوب کې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی دا په دې باندې تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتداري سقوط د اقتصادي لحاظ یو 20 میلیارډ ډالر چې افغانستان سره وعده شوی و هغه مسله مجاهد صاحب دی باید هیرنې کې ځکه اوس پر راستي حکومت کې اسلامي امارات دی په همدغه تاولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاس او وطن هغه څه چیز موږ سره د 2023 کال پورې تقریبا یو 20 میلیارډ ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو سره د اغلا سره ورونه چې مجاهد صاحب وايي موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاس ورکړو
مننه اصولي صاحب مجاهد صاحب په همدی برخه کې چې د نړیوالو مرستې د یو مشت میلیارډ ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې برتل نړیوالو سره رابط دومره شکی سي د پیسې تر لاسه کړي او کې لري څه پلان
اول خدا باید ووایم چې و اقتصادي لحاظ باندې موږ ځانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوي بانکونو ستونزې پیدا شوي څه بندیزونه شول او دغه مرستې کې دي دغه تیر کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوي خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا کوي دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک وزن دا هغه مرستې مې چې خلکو په کور باندې چاپه کې ویل کېده دغه مصرف پوره کاوه دا هغه مرستې مې چې خلکو په زور او تکلیف او زنداني کول او شکنجو باندې مصرفې دي کدا درېدل هغه دی شو هدف لپاره وي هغه باید نه وي ولی سالم مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي تجارتي موضوعات وي یا سرمایه گذاري وي دې ته ان شاء الله موږ زمينه مسايده دا اوس موږ له چین سره له ازبکستان سره له ترکمنستان سره له ایران سره او ځینو نورو لری هیوادونو سره په بحث باندې بوخت لوی لوی پروژې شروع په افغانستان کې او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي په ځلې کې موږ زمينه مساعده کړی سو او په شروع سي د اقتصادي ستونزې تر ډیره پورې حل کول
مجاهد صاحب په دې لوی پروژو کې فرضاً د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درک نو فکر نه کوي چاول به نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅه وکړي
او هغه حسم روان د موږ نوې ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي ان شاء الله د تم نږدې شي دا نه وادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت رسمیت ومني او بل دا د دغه ټاپي پروژې مصرف بش په ترکمنستان په غاړه اخیسته د ترکمن غاز په نامه د لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې د افغانستان او د افغانستان معاوضه مو سنغواړي درز د چین د مساینک پروژه کوم سره توافق ته ورسیږي وسره یو پټلېم راځي د خاطیاهن چین نتر لوګره پوری ورسره وای میدان هم جوړیږي ورسره د برق پروژه په میان کې ورته تکمیل دي ټولو مصرف په خپل چین په غاړه اخیسته بیره د سیاسي مسایل پوری وتړي درز ایران هوا د پټلې تیریګ په ازبکستان پر تاجکستان ته وصل کړي د دې مصرف ایران ورکی د اجمنه کړي د سیاسي مسایل نه دي پوری تړلې د ازبکستان یو پټلې روانه ده د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسره د مغلغه ما یو عیدونه اوس وس د پاره دوی ټول د تکملي دا پروژې سره موږ بحث وکړو. د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمينه سازي او امنیت غواړي. هغه دواړه ستا او نور هم لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي. د ترکانو سره په استخراج او مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سبب په برخه کې،
لیکن بیا
د ترکانو سره د نور هیوادونو سره بحث
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسم پیژندل بيخي ضرورت دي، ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت پرسمت نه پیژندل.
لته انکار نشي کېدای
په دې برخه کې. تاسو هیله من
نه انکار نشي کېدای. ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده. څومره هیله من چې څو میاشتې ورسته یا څو اونۍ ورسته یا څو ورځې ورسته ممکن د افغانستان حکومت پرسمت پیژندل.
زه فکر کوم څومره برداشت وسو وضعیت نه لرو، سمو تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کې، د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنی توګه باندې همکاري ولري، او یو څه بل مسته دا اوس هم مخکې ټول هیوادونو سره وسره تعلق لرو. دا همسایه هیوادونو د سیمه هیوادونو تعامل مخکې بشپړ رسمي ده. یعنی زموږ بهرنیو چارو وزیر، د معدنو وزیر، د نور مختلف ارګانونو وزیران، دغو د مسیالو وزیرانو سره په ناسته پاسته لري، سفرونه کوي، او مخکې هیوادو ته د رسمیت موضوع کړم. د دوی صراحت سره وایي چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور د مختص سره کوو، د اعلان په تاسو انتظار. پر سوت سیاسي مسائل دنیا هم ستونزې لري، ملګری ملتونو سازمان د شرایط بل لري، او ځین نور هیوادونو فشار ایمالي. د دې ټول د جواب د پاره ان شاء الله وخت ضرورت سره لګ میاسي ورسره به دا کار وسی، امیدوار اوسه ستونزې حل شي.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتون کې علي احمد جلالي خبري شریکې کړم، چې تازه یا ازادي راډیو ته کړی دی. د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت د نړیوال پر رسمیت پیژنې. بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلم.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلې چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو، او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي، اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلې چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي، ګمان نه کوم چې وي پېژي. دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق ځای کې، دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کیږي. د دې لپاره که چې دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کیږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې، او یو نورمال حکومت رامنځته کړي، او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په اړه څه
وایئ؟ دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، د ګڼ جنگ روانو، خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت ولې منل چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندل، نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف کې دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای شي بیلانس کې د سیمې ترمنځ او د هیوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول د سعودي عربستان کې راشي. زموږ غواړي سعودي عربستان کې نست کړو، نور هیوادونو کې نست. هلته ولدا رسمي موضوع مطرح نه ده. بنان خلک ګټي مهمه دي. اوس اول امریکا د خپل مخې لري اقتصادي یا منابع غواړي، زلته قانون په استخراج کې وانډه ولري په نور به داسې نور هیوادونه کې غوته د بیلانس ورک شي په مشروع توګه باندې دوی ګټي هغه تضمین په افغانستان کې. زه فکر نه کوم دا مسله مهمه وي.
مجاهد، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه،
حق ورکړ شوی کنده شعارونه.
مجاهد، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% انجونې وي. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
نه، دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منل شوی، او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاسته د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت منل شوی، چې کله ته ګټي خوندې وي د خلکو. نو اوس باید کم فکر ونه کو، اصلي موضوع د بهانې جوړې ده. د بهانې سیستم چې بل پیدا کوي، ډېره مهمه موضوع د بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نوی حل لار پیدا کول دا مهم دي.
مجاهد صاحب، ځینې نورې وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړي، فرزند په فرانسه کې کلتوري ډلې او دا خلک، دا بیا ځینې نورې غوښتنې لري چې فرزند په افغانستان کې، حتی په روسیو کې د فرانسې به ټولنې ډېر سخت اعتراض درلود چې په افغانستان کې موسیقي ولې بند شوې ده. دغه رقم وړې وړې خبرې څه رقم کېدای شي چې حل شي؟
اصلی موضوع دا ده چې دلته دا میدان خالی سی او په اصطلاح باندې میدان شغالي سنوار یو څوک وختنه کوي او څه وي ترون ګرم سیار څوک یو ډوډۍ پکې په خول غواړي. موضوع دا د رسمیت موضوع کړی یو هیواد دوه هیوادونه حال سی ده دا باندې به خلک یې ور دي رسمیت مخه نسی نیوي. بل دا د سی دي وختونو سلسله وګدا د ولې موږ دا وختنه خپل ملت وختونو سره په مقیاس کې کتو که چیرې موږ ملت وختنه هغه غالب وي هغه ډیر وي هغه موږ نه کیږي نو دا مهمه ده موږ ملت ته جواب وایو ځکه موږ د ملت په بازو باندې مشل کاله مبارزه کړي د ملت لوړو اهداف او معتقدات او دغه د باورونو لپاره موږ مبارزه کړي او وي سالم اسلامي وقي حکومت تل تواړي باید په بڼه جوړ کو خپل ملت ته ځان ډیر جواب دی بول لدین است فرانسې ټولن ته جواب وایي.
مجاهد صاحب د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کی کړو خیل او دریا خان له دوی به وورو چې دوی له طالبانو څخه غشتنې لري بهر صاحب تاسو څه پښتنه ده مجاهد صاحب څخه
مشخصا زده غوړم د سید شوس متحد خلک دوی فون نه د خلکو فون متحد خلک په چارو کې د غشې ګمرل شوی دین او د ترڅنګ زو فکر کوم یو مقدار تخصص تم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد را منځ شي او کار وشي.
د تخصص تاسو د تخصص پښتنه ده هغه کړو خل تاسو څه پښتنه لري؟
از وګورم چې څه تورسته ما چې سفدی د نړیږي چې جنگ ختم شي ځکه چې جنگ هم خو دی مختبه ول اوس چې جنگ ختم د مهمه ده چې افغان ولس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي باید جدان هغه ستونزه باید حل شي د افغان ولس رضایت مهمه ده نو د خطر باید جدان دی لاس په کار سي صرف دفاعي نه بلکې کارت ضرورت ده او د څه کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئنه شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب تاسو ته پوښتنه لري؟
زما پوښتنه نه زه به هغه څه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني هغه د مجاهد صاحب سره شریک کړم او تاسو سره تاسو د برنامې لارې افغانان هم چې واوري په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پای ټکی ورته کېښودل شي خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په افغانستان کې بیا د افغانستان په مرکز کې نه کده ولایاتو ته ووځو امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قومندان ده په بل حوزه کې بل څوک ده په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قومندان ملګری و هغه قدرت ته رسیدلی دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دی راټول سوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم په پکتیا یو مثال ورکوم د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي حتی یو بندي چې هلته بندي سوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي سوی
ده. مجاهد صاحب د دغو درو پوښتنو په باره کې لوستنه توضیح ورکړئ.
او دا پختنی معقوله دی دا ضرورت ته موږ د ټولنې او د دې لپاره خو زه کرخي سه وایي چې دفاعي حالت باید نه زه د دفاع لپاره يم ولې اجرایی برخه موږ لرو زموږ نظام اخته ده د ټول اجرا کې تخصص سوال باید تر دا وکړو چې موږ تخصصي وزارتونو کې اته د تیر وزارتونو موینان پرې کړي مثلا خبرات وزارت موږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي د دیوانوردی په وزارت کې کار کوي د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوست تخصصي خلکو دي د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټرانو راوست دي مازب کریم دي په نور برخو کې کار روان ده بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال ساتي زموږ په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر موږ غوټول کس سن ساتلی دي او دا متخصصین هم دي پاینل کې ورته عام لري کارم په مغولي سر په مدیریت غواړي دا برخه موږ متوجي او لا به متوجي کې وخت راځه پر نظر کې متا دوه موضوع سه ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوړې ورده به له شک معقوله خبره ده او د معاشات ورکونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک یعنی هغه تیر سي پور باندې او تیر نظام لا نه ورکې دا ساتو دغه میاشتو هغه مقتدی که نورم کوشش کو او دراتون کو د پلان د پر ماول کې دا لوی پروژې ته شروع کیږي بیکاری په خپل ټټیږي او ساته ټټیږي خلک ډوړې پیدا کول شي دلته راکړي وخت لار خلاصي کی دا بندیزونه هم کولای شي د اسمت موضوع مسره حل سي اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي ولی بیا هم یو هیوا جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي چې هغه به اقتصاد پیدا کړي. تبې ده سرشت به کوي ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنگ ځپل هیواد بیا آبادي کې تبان د وخت نیسي. پنځو کلو پورې به انشاءالله دا پروسه حل کیږي چې افغانستان به انشاءالله د رشد په حال کې وي. او بله موضوع د اصولي صاحب خبره سي ځینې جون کې نظم نشته، یو خود امر خبر دی انشاءالله امر په ټولو ساحو کې منکی. بل دا چې زمونږ سي د موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل شوي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده، سامې یونیفورم جلا سي، هم قوانین سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بېرته رعایت سي او د ځواکونو بېرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بلل سي، نورم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توسیع او دا غوښتنې بیخي معقوله دي، او د حل لپاره موږ پلاس په کار یو ان شاء الله.
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو ده، راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه اوس ډیر بدل وي او کنه تغییر به ډیر نه کړي؟
نو ان شاء الله د 2022 کال د پاره کده زمای تیر زمای خو یو عایق ده، افغانان پیګ زلته زمای راځي، ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کیږي، ټول جو کې واور او یخ ودا پکې ک پسرلی سي. ان شاء الله موږ د غټ پروژې د پسرلی پر ان شاء الله ولاړ دي، ځکه سالته کار نه کیږي، دا په پروژه باید کار شروع وي، نه د شروع د توس په کار یخ پر اورځي پر شان نه عمل کیږي. نو زه فکر کوم چې راتون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به تر حد پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی و باندې ښه پیدا کړی، دا به راتون کال کې امید ست سی حل ورته پیدا سي، او تاسو نور موضوعات هم او نو افغانان به ان شاء الله لوسنه خو وخت ولري، ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتون کې د پاره د تیر شدید جنگ په بینه کول ولې وس ان شاء الله جنگ نستا امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند اقلن باید جوړ کی، هر افغان صدا سوچ فکر ستا، نو دا که عمل تر اوځي میدان تر اوځي، نار څوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپل د رشت په طرف باندې حرکت کوي.
ډیر مننه مجاهد صاحب، په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلی کې بیا انجونی ازادي راډیو ته زنګونه وایي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفاً له طالبانو سره خبري وکړي او راپورونه پی ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي، او په همدې هیله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي. له شغل مجاهد له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب، اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
تور چیتې دې وګوزال راکنه، تور چیتې دې وګوزال راکنه،
I'm not.